آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوندونکو، بیا هم سره مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9 نیمې او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. د دې امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان په امریکایي پانتون کې یو شمېر سیمفونه بیرته پیل شوي دي. په سوریه کې لومړی ترکی عسکر وژل شوی دی، او د امریکا د فضایي ادارې روبوټ د مشتري د سیارې مدار ته داخل شوی دی.
د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به ووري چې د هوا ککړتیا په کور کې دننه کوي او یا بیرون د خلکو لپاره د عامه روغتیا په برخه کې یو غټ ستونزه ده. خو چیرونکو په یوې نوې چیرنه کې دا ثابت کړی ده چې کچیرته په کور کې دننه نباتات موجود وي، د هوا د ککړتیا مخه نیولی شي. او یو داسې نوی الکترونیکی باکس یا هند بیگ جوړ شوی دی چې په خپل قلف کې او د پیسو د مصرفولو په کنټرول کې لخپل تختن سره مرسته کوي. راپورونه لګورستاوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وای.
السلام علیکم. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ طالبان نیولې ده. د پکتیا د والی ویاند نقیب احمد تل پرون امریکا ژغ ته تایید کړه چې ور مورس طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د پکتیا چارواکي او طالبان یو بل ته د تلفاتو د اړولو اداوی هم کړی دي. کڅلم اتل ویلی دي چې سیمه ته نور عسکر رسیدل دي او پر طالبان د برید لپاره ځانونه چمتو کوي. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت ګل وبښي جنت خان سمکنی امریکا ژغ ته ویلی دي چې طالبان ولسوالۍ ته په غزیدلې لار کې مانیونې شدي او امنیتي ځواکونه مخی ته نسیتلای. په کابل کې د افغانستان په امریکایي پانتون کې یو شمېر سیمفونه بیرته پیل شوي دي. په دغه پانتون باندې څلور ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ خونړی برید وسو چې پکښې د استاد او شپږو محصلینو په شمول دیلس کسه ووژل شوله او شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. جمهور رئیس غني پرون دغه پانتون ته ورغلی و. هغه د پانتون د کارکوونکو سره ولیدل. په هغه خبر پاڼه کې چې له ارنه خپره شوې ده ویل شوي دي چې د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس ویلي دي چې د ماسترۍ سیمفونه د شنبې په ورځ پیل شوي دي او نور سیمفونه به هم پیل شي. د سوریې په شمال کې د هغو وسلوالو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی او د کردانو ترمنځ نښتی شوي دي، دغه دواړه ډلې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړې کې د امریکا متحدین ګڼل کیږي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
د ترکیې د اناتولیا خبر ایجنس ویلی دی چې د کوردی وسلوالو په یو راکټي برید کې یو ترکی عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې د دیموکراتیکو قوتونو ډله چې زیاتره یې کوردان دي او امریکا یې ملاتړ کوي ویلی دی چې د ترکیې جنگي الوتکو د جرابلس په جنوب کې په دوی بریدونه کړي دي. د جرابلس ښارګوټی د چهارشنبه پر ورځ ترکانو ونیو، خو اوس داسې رپورټونه شته چې دغه ښارګوټی د سوریې د دیموکراتیکو قوتونو د ډلې لخوا کنټرولېږي. تر اوسه په نخوته کې د ترکی عسکر د وژل کېدو نه بغیر د نورو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د نخوتو په غربیانو کې تشویشونه پیدا کړي دي چې په سوریه کې د ترکیې د پوځ د مداخلې هدف د دواړو داعش او کوردي وسلوالو چې د وای پی جی یا د کوردانو د خلکو د ساتلو د واحدونو په نامه یادیږي ځپل دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې وای پی جی د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې مهم ملګری دي، خو ترکیه باید د ډلې نه غواړي چې د هغو سیمو نه دی ووځي چې د ترکیې سرحد سره نږدې یې د داعش نه نیولې دي. بل پلاو د ملګرو ملتونو خاص استاد ستيفن دي مستوره ویلي دي یو ځلې چې د سوریې د حلب په ښار کې اوربند اعلان شي نو دوی آماده دي چې دغه ښار ته بیړنی غذایی مواد ورسوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته دمو ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د بنګلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ سي. دا به د جان کیری لومړی رسمي سفر وي چې ډاکې ته کوي. د تروریزم سره مبارزه د کیری د سفر د اجنډا په سر کې راځي. په بنګلاديش کې د جولای په اولنۍ نیټه تر روسي برید وسو چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیستی. په دغه برید کې چې په یو انټرنیټ کلب باندې وسو شل کسه چې ولس بهرنیان ووژل شول. پرون د بنګلاديش پولیس وویل چې دوی د دغه برید اصلي طرح او دوه نور وسلوال په ډاکې کې د عملیاتو په جریان کې وژلې دي. دغه معلومات په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه کارکوونکي خبریالانو ته ورکړی دي، امریکا غواړي دا وویني چې د بنگلاديش سره په امنیتي برخه کې نور څه کومک کولی سي. د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نن د امریکا د ملي امنیت ریاست و بخشی پرون د امریکا د ملي امنیت ریاست د دموکرات ګوند کاندید ته د امنیت په اړه معلومات ورکړل. نور تفصیل د نوشابه آشنانه.
دا هغه وخت نه چې هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند د کاندیدی په توګه وټاکل شو، دا لومړی ځل و چې د هغه سره د امریکا ملي امنیت په اړه حساس معلومات شریکیږي. دغه معلومات چې امریکا ته د داخلي او نړیوالو ګواښونو په اړه دي، کلینټن ته په یوه غونډه کې ورکړل شول. د امریکا د قوانینو په مطابق د جمهوری ریاست مطرح کاندیدانو ته باید د امنیت په اړه محرم معلومات ورکړل شي. محرم معلومات د امریکا د ملي امنیت ریاست دغو کاندیدانو ته ورکوي، او دغه کار هدف دا دی چې کاندیدان د جمهوری ریاست مقام ته آماده کړي. د کلینټن سیال ډونالډ ټرمپ ته هم همدغه سه معلومات ورکړل شوي دي. هغه ته د امریکا د ملي امنیت په اړه معلومات د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې ورکړل شول. د اسوسییټډ پرس له قوله کلینټن ته معلومات د اف بی آی په یوه دفتر کې چې د هغې کور ته نږدې ورکړل شوي دي. په امریکا کې په تیرو شپېتو کلونو کې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته په دوامداره توګه دغه معلومات ورکړل کیږي. نو شاباشنا امریکا غاټ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم پاتې دوه خبرونه. په مسکو کې په مطبعې یا چاپخانه کې اور لګېدل دي چې پکې اولس کسان چې د قرغستان دي سوځېدلي او مړه شوي دي. په مسکو کې د قرغستانو د ټولنې یو نماینده ویلي دي چې زیاتره وژل شوي کسان انجونې دي چې د جامو د بدلولو په کوټه کې په اور کې راګر شوي وو. د قرغستان د بهرنیو چارو وزارت د 14 قرغزانو د مړه کېدو خبر تایید کړی دی. او د امریکا د فضایی اداري روباټ د مشتری د سیارې مدار ته داخل شوی دی. د ناسا د معلوماتو په اساس فضایی روباټ چې جونو نومیږي د مشتری د سیارې مدار ته داخل شوی دی چې دغه 4200 کیلومتره د سیارې نه د پاسه دی. د ناسا ساینس پوهان په دې خوشاله دي چې د لومړی ځل وی چې فضایی روباټ دغه سیارې ته دومره نږدې شوی دی، او دا به یو فرصت وي چې د نږدې نه په شمسي نظام کې نور سیارې هم مطالعه شي. ناسا ویلي دي چې دغه فضایي روبار د سوال مقصد دا دی چې د شمسي نظام دغه 5 سیارې د تکامل او جوړښت په اړه معلومات راټول کړي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 او 8 دقیقې شولې. دا هم دروانه خبرونه لمړی مطلب د کلینټن بنسټ یا موسسه چې د امریکا د بهرنی چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د کورنۍ پورې اړه لري په میلیارډو ډالر پیدا کړی دی چې په ټول نړۍ کې د خیریه پروژو سره مرسته پیوکي. د دې بنسټ کامیابی اوس د خیریه کارونو په باره کې ځینې پوښتنې پیدا کړې دي. تفصیلي د امریکا غاک د خبریال کریس سیکمنس پر راپور کې اوري.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د کلینټن د بنسټ ترمنځ د مرسته ورکوونکو په سر انتقاد د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې وشو. د کورنۍ په میلیارډو ډالر خصوصي خیریه موسسه لاسته راوړې دي. کلینټن د هند په جیپور کې د چې موسیقي غږیږي. د امریکا په خواني جمهور رئیس بل کلینټن وروسته له هغه د یو د پاسه په 2000 کال کې د جمهوری ریاست دوره ختم شو، دغه بنسټ جوړ کړ. د هغه نه را په دې خوا د کورنۍ خیریه موسسه وای د یو اټکل لمخې 2 میلیارډ ډالر پیدا کړی دی. د کلینټن بنسټ یو شمیر پروژې پر مخ بی. دغه خیریه موسسه په پیرو او السلوادور کې په دې کار کوي چې ګرځندوی تقویه او پیاوړی شي او د سمایز سوداګرانو لپاره د کار فرصتونه پیدا شي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي د السلوادور په هر سیمه کې چې دغه پروژه پکې روانه ده کوم کار شوی دی، په هغه کې عاید 3 برابره شوی دی. دغه بنسټ په هیتی کې د یو نوي ښوونځي د ودانۍ جوړول تمویل کړل، په داسې حال کې چې داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې د ملي اقتصاد سره به مرسته وکړي. نورې پروژې هم شته دي. د کلینټن د بنسټ ناتاق ګریګ میناسن وای
هیلث ورکرز across the world. It could be training entrepreneurs through new organizations in Latin America. All of the things
ke dash che platin america ke da new tolono la lare de roqtai charo kar kaun ke istikdam shi aw karobariyan aw rozal shi aw tol shayan che zamang da programono la lare sar tar sawal ke ge aw da khalko saram rasta ke ge aw mang ye khpal zan na ankaw دغه بنسټ د نړیوال روغتیا او سلامتیا لپاره هم کار کوي چې په څرګند توګه د علاج د لګښت په کمولو سره د ایچ آی وی او ایډز په خلاف مبارزه کوي. دغه موسسه د ماشومانو د چاقۍ او د نورو هغو ناروغیو په باره کې هم توجه کوي چې مخنیوی کېدای شي. په داسې حال کې چې داسې پروژې پیل کوي چې د ښځو او نجونو لپاره فرصتونه پیدا کړي. فیلانتروفی یا د بشر دوستی چارون که دان بوروچوف د دغه خیریه موسسه د چارون سره یوځای انوای د کلینټن بنسټ خوش شهرت لري. دان بوروچوف زیاتوي
They're able to get 88% of their budget towards bona fide charitable programs. Their fundraising cost is really low. It's only $2 to raise $100.
دوی په دې قادر دي د هغو پروګرامونو لپاره چې بدلون پکې راوستل شوی دی 88% بودیجه برابر کړي. په حقیقت کې د دوی د پانګې د جذبولو لګښت کم دی. د $100 په پیدا کولو باندې $2 لګښت راځي. دوی د حکومت او د شفافیت میټریک سیستم شرایط هم په نظر کې نیسي. په داسې حال کې چې دغه بنسټ ممکنه بدلونونو ته سترګې په لار ده چې که هیلری کلینټن جمهور رئیس شي. دغه خیریه موسسه وایي دې د اوږدې مودې ژمنه کړې ده چې هغه چا ته ډاډ ورکوي چې د دې له کار نه ګټه اخلي او دا فرق نه کوي چې څوک به په سپینه ماڼۍ کې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او دا هم دروان خبرونه دویم مطلب د هوا ککړتیا کپکور کې دننوي یا بیرون د خلکو لپاره د امیر اختیار په برخه کې یو غټه ستونزه ده. ډاکټران وایي چې کشیرته په کور کې دننه هوا ککړوي د انسان لپاره خطر زیات وي ځکه چې د کور د مختلفو شیانو نه کیمیاوي مواد خارجيږي او بیا موږ همغه تنفس کوو. خو په یوې نوې څېړنې کې دا ثابته شوې ده کشیرته په کور کې دننه نباتات موجود وي د هوا د ککړتیا مخه نیولی شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا برمن په دې راپور کې اوري. د نباتاتو نه بغیر انسانان ژوند نشي کولای ځکه چې هغوی هغه کاربن ډای اکساید جذبوي چې د انسان د وجود نه راوځي او په بدل کې نباتات اکسیجن خارجوي او موږ یې تنفس کوو. د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د اوسیګو په پوهنتون کې څېړونکی ودود نیری وایي چې انسانان په دې خاطر نباتاتو ته ضرورت لري چې د هغوی نه خارج شوی اکسیجن اخلي.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day. And also we can't go without
هر انسان په اوسط ډول هر ورځ د 3000 ګلانو په شاوخوا کې هوا تنفس کوي او د 3 دقیقو نه زیات به سا اخستلو سړی ژوندۍ نه پات کیږي. دا په دې معنی چې د هوا پاکوالی او ککړتیا د انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري او موږ د سا اخستلو لپاره پاکه هوا ته بیخي ډیر اړتیا لرو. ساينس پوهان او ډاکټران وایي چې په کور کې دننه د هوا ککړتیا چې کیمیاوي موادو له وجې پیدا کیږي د بیرون د هوانه 3 یا 15 چنده زیاته خرابوي. په ساينسي لحاظ کوم کیمیاوي مواد چې په کور کې پیدا کیږي د بدلیدونکو عضوي مرکباتو په نام یادېږي. په دې مرکباتو کې بنزین او فارمل ډیهاید شامل دي چې په انسانانو کې د سرطان د ناروغۍ سبب هم کیږي. دغه مرکبات د کور د رنگ، فرش، قالینو، فرنیچر، د چاپ ماشین یا پرنټر او ذخیره شوو پټرولو نه پیدا کیږي. په کور کې د هوا د ککړتیا له وجې ګنګسیات، سالنډي او ډول ډول حساسیتونه پیدا کیږي. په انننوي توګه خلک د خپل کورونو نه ککړه هوا د فلټرونو د لارې بهر تباسي او د بیرون تازه هوا د همدې فلټرونو د لارې د کور دننه راځي. خغلې نيري وای چې دغه فلټرونه په برخ چليږي لګښت هم زیاتې او هرڅوګي نشي اخیستای.
But we thought maybe we could use an easier and simpler
موږ په دې فکر وکړ چې د کورنا د ککړې هوا د استلو لپاره باید یو داسې لار پیدا کړو چې هم ارزانه وي او هم اسانه وي. سیډونکو معلومه کړي چې یو تر ټولو غوره او اسانه لار دا ده چې په کور کې دننه نباتات وساتل شي. دغه نباتات کاربن ډای اکسایډ او نور مزره غازونه په کور کې جذبوي. په دې خاطر چې څوړونکو معلومه کړي کوم بوټي په کور کې دننه موزر غازونه ښه جذبولی شي، هغه 15 ډوله بیلابیل بوټي په یو کور کې کېښودل. په دې کور کې 8 ډوله بدلیدونکو عضوي مرکبات یا کیمیاوي مواد لیدل کېدل او هغه غوښتل معلومه کړي چې کوم بوټي کوم مواد ښه جذبولی شي. څوړونکو ودود نیری وایي چې داسې بوټي هم هغه تشخیص کړل چې په یو وخت کې 2 ډوله مرکبات او کیمیاوي مواد جذبول، او ځینې بوټي بیا داسې و چې یوازې یو ډول مرکبې جذباوه.
We would recommend that instead of having one plant, five of one plant, we chose one of each.
مونږ په می خاطر دا وړاندیز کوو چې د یو بوټي پر ځای د 2 ډوله بوټي په کور کې وساتل شي، ځکه چې هر بوټي د هوا د پاکولو لپاره مختلف مضر مواد جذبوي. دا سیدي هم نکېږي چې 15 یو ډول بوټي دی وساتل شي. د امریکا د هوایي فضا یا ناسا ادارې په 1904 میلادي کال کې په دې کار کوي چې په فضا کې د هوا د پاکوالي لپاره د بوټ نه کار واخلي. ودود نیری وای چې هم دې کار هغه هم وهڅاوه چې په کورونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په بوټو تحقیق وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 8:30 تخیش ولې ده. هم د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې یو خبر درته لرو. یو داسې نوې الکترونیکی بکسا یا هینډ بیگ جوړل شوې ده چې په خپل قلف کېږي او د پیسو د مصرفولو په کنټرولولو کې د خپل څښتن سره مرسته کوي، خو قیمت ده او هر څوک د اخیستلو توان نه لري. پام وکړئ، په نیویارک کې د امریکا غږ د خبريالې تینا ترین رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلمان شبې تاسو ته دروروي.
ظاهرا خو دا د وی ماما په څیر پیچلی او متناقص ښکاری چې یو څوک دی 15,000 ډالر په یو هینډ بیگ یا لاسی بکسې باندې مصرف کړي، او بیا څنګه ممکنه ده چې دغه بکسه به له هغه سره د پیسو د مصرف په کمولو کې کومک وکړي. شاید چې د آی بیگ ټو په نوم د دې نوې فیشنی هینډ بیگ جوړونکو هم د هینډ بیگ د ډیزاین یا طرحې د تیارولو په وخت په دې مسله ښه غور کړی. دا الکترونیکی هینډ بیگ چې له نوې ټکنالوژۍ نه په تیارولو کې استفاده شوې ده، د آی بیگ 1 په نامو د همدغه هینډ بیگ د لومړي ماډل یا نمونې دوهم نقل دی. په هینډ بیگ کې یو ډول مخصوص برقی آلات او ګروپونه نصب شوي دي. هر واده چې څوک وغواړي چې له بکسې نه خپله بټوه راوباسي او پیسې مصرف کړي، ګروپونه رڼا کېږي او د موبایل ټلیفون په شان د خبرتیا لپاره د اس ایم ایس پیغامونه ورستي. د فاینډر ډاٹ کام په نوم د یوې تجارتي ویبپاڼې چلوونکو کول میک روبوټکس په نوم د یو شخصي شرکت سره چې په نیویارک کې او هم د برتانیې د ډوبلن په ښار کې فعالیت کوي، د آی بیگ 2 په جوړولو کې تخنیکی مرسته کړې. د هینډ بیگ اصل ډیزاین او طرحه د جینوا رادیو ګریس په نوم یو طرح جوړه کړې ده. په دې ډول جوړه شوې ده چې په خپل قلف کېږي او خپل خاون نه پرېږدي چې په بدرېغه توګه پیسې ولګي او بیا وروسته پښیمانه وي. د آی بیگ 2 په نامه دا الکترونیکی هینډ بیگ خپل جی پی ایس لري، او کله چې یو څوک هغو مغازو او یا شاپینګ مالونو ته ورنږدې کیږي چې قیمتي شیان پکې خرڅیږي، نو په اتوماتیکي ډول خپل خاون خبروي چې هغه په اصطلاح یوې خطرناکې سیمې ته ورداخل شوی دی، احتیاط دی کوي. په داخل کې د ګروپونو رڼا راپورته کیږي او الکترونیکی پټۍ په اهتزاز راځي چې په خپله بکسا قلف کیږي، او تر څو چې دغه سړی له نوموړې سیمې نه وتلی هماغسې قلف نه برسېره کیږي. د دې هینډ بیگ خلاصېدل او بندېدل د الکترو میګنیټس یا الکترونیکی مقناطیسونو لارې کنټرولېږي چې د یو ځانګړي داخلي میکانیزم او فولادي میلو په مرسته فعالیت کوي. په دې هینډ بیگ کې د آر ایف آی ډي په نوم یو الکترونیکی کارت هم نصب شوی دی چې سړی کولی شي ځان ته معلومه کړي چې څو ځلې له خپل بټوې نه پیسې راایستلې دي او څومره پکې پاتې دي. د فاینډر ډاٹ کام د تجارتي ویبپاڼې شریک مؤسس فرید شبستا امریکا ته وویل دا هینډ بیگ د بې ځایه مصارفو او اسراف نه په بې ځایه توګه د کریډیټ کارتونو د استعمال او له درندو پورونو نه د ځان په ژغورلو کې د مرستې وسیله ده. د دې تجارتي ویپاڼې یو تازه سروې ښیي چې هره میاشت د امریکایي بالغانو په سلو کې 43 له خپلو بانکي کریډیټ کارډونو نه په دومره بې ځایه توګه استفاده کوي چې بیا وروسته پښیمانه وي. خو د بانکونو درون بوجۍ په غاړه پروت دی. یو بله سروې چې د ایډ کونسل یا د اعلانونو شورا څخه کال سرته رسول ده ښیي چې ډېر کم امریکایان دا وخت پیسې سپما کوي او په سلو کې 15 د دغه کار پړه په مغازو کې په غیر ضروري او ډیرو قیمتي شیانو باندې د پیسو د خرڅولو د عادت په غاړه چي. دا هینډ بیګ ډیر قیمته دی او هر څوک یې د اخیستلو وس نه لري. خو شاید چې بیا وروسته یوه بله ارزانه نمونه هم مارکیټ ته راووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم دروندونکو د روان خبرونه ورستای مطلب په افغانستان کې د قوي مرکزی حکومت نشټوالی د لامل کیږي چې د قانون حاکمیت ضعیف شي او لسونه د خپل منځي اختلافات او دواګانو د حل لپاره ځای قوانین وځکی. د ځای قوانینو د فیصلو لپاره د کلی مشران او بارسوخه خلک د جرګې په نامه سره راټولېږي او په ګډ نظر د یو موضوع په حق له فیصله کوي. سره لدې چې اوس د قومي شوراګانو بڼه یو څه بدله ښکاري خو په اوسنیو شرایطو کې یې موجودیت څومره اړین او ګټور تمامېدلی شي. د قبایلو او سرحدونو چارو مسلکي معین عبدالغفور لیوال همدې پوښتنې ته په ځواب کې داسې وویل:
په هغو ټولنو کې چې هلته قوانین بشپړ حاکمیت لري او خاروند محوره یا سټیزنشپ پر بنسټ جوړې ټولنې دي هلته د قومي شوراګانو موجودیت نه یوازې دا چې ګټور نه دی بلکې نامناسب کار دی. مګر په افغانستان غوندې ټولنه کې چې لا له بده مرغه د قوانینو بشپړ تطبیق په ټول افغانستان کې نه دی تکمیل شوی او لا هم د کمیونټۍ یا د محلي جوړښتونو موجودیت ته د وضعیت د کنټرول لپاره د اخلاقي کودونو د رعایت لپاره او همداراز د یو شمېر محلي اصولو د تطبیق لپاره ضروري دی. د همدې لپاره په افغانستان کې تر هغو چې سیاسي حاکمیت په بشپړه توګه په ټول افغانستان کې ځای مومي او قوانین حاکمیږي تر هغو پورې هم محلي قوانین او غیر رسمي عدالت یا غیر رسمي قضا باید وساتل شي او هم قومي جوړښتونه د هغو شخړو د حل لپاره او د ولسونو ترمنځ د لازم نفوذ لپاره چې هلته پیښیږي او د حکومت لاس هلته نه رسیږي. نو د دې لپاره د قومي شوراګانو موجودیت ښه دی خو په دې شرط چې ډېرې متعددې او زیاتې نه وي، پراګنده نه وي، سمې مدیریت شي او په سر کې یې داسې خلک وي چې هغه قوم او هغه خیل یا هغه سیمه کې خلک چې دا ورته ټاکل شوی ده هغوی پرې اعتماد وکړي.
لیوال صاحب، څه باید وشي چې قانون حاکمیت تر کلو او بانډو پورې د قومي شوراګانو له طریقه ورسیږي؟
اول ګامې ښه حکومتداري ده. تر هغو چې ښه حکومتداري رامنځته نه کړای شو او تر هغو چې د قوانینو پیژندنه د عامه پوهاوي د ملي پروګرامونو په وسیله د افغانستان ګوټ ګوټ ته ونه رسو او تر هغو چې د قانون د تطبیق مراجع ټول افغانستان ته ونه رسیږي او قانون پر ټولو پلی نه شي تر هغو پورې به دا سخته وي چې د قومي شوراګانو ځای د مدني بنسټونه ونیسي. که حکومت له دوی سره ګډ کار وکړي زه فکر کوم چې دا کار ممکن دی.
اوس نو حکومت څنګه کولای شي چې د قومي شوراګانو د همدې موقف نه استفاده وکړي؟ قومي شوراګانې دومره قوت کې چې دوی وکړي شي په خپل محلاتو کې یو رسوخ ولري چې مدني قوانین اخواته انتقال کړي.
قومي شوراګانې هم له ادبي وزارت سره او هم د خپل کاري ترنګوالي له نظره د افغانستان سرحدونو او قومونو قبایلو چارو له وزارت سره راجستر دي. دوی په سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت کې د هماهنګۍ یو سکرټریت او یو شورا لري. او د همدغه طریق څخه دوی ټول دولتي مراجع کولای شي چې دوی سره ګډ کار وکړي. په دولت باید په دریو برخو کې دوی سره کار وکړي. اول د ځنګړو چوکاټونو او ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ د دوی د تعدد ډیروالي او بی اغیزه کېدو مخنیوي وکړي، چې یو قوم په یو ساحه کې څنګه یو شورا جوړه لکړي شي، د دې لپاره دوی سره باید مرسته وشي. په دوهم قدم کې د خپل قوانینو او احکامو او غوښتنو ورپېژندنه د دوی لپاره اول باید قومي شوراګانې، آیا د قومي شوراګانو مشرتوب او د قومي شوراګانو غړي په دې پوه شي چې دولت څه غواړي او څنګه د خلکو په خیر ځینې عدلي قوانین تقنیني او قضایي مسائل غواړي خلکو ته ورسوي. په درېیم قدم کې بیا د دغو قومي شوراګانو په مرسته باید دا مسائل عامو ولسونو ته خلکو ته ورسي، یا هم په دې شرط چې قومي شوراګانې په سیمو کې میشت. یو ستونزه خو د قومي شوراګانو لپاره له بده مرغه دا هم ده چې قومي شوراګانې تراکم په کابل او د ولایتونو په مراکزو کې ډېر دی، چې دا ډېرې اغېزمنې او ګټورې شوراګانې نه شي ګڼل کېدی. قومي شوراګانې هغه وخت ګټورې او اغېزمنې ګڼل کېږي چې دوی په سیمه کې حضور ولري او د خلکو له پرګنو سره په تماس کې.
بله، ډېره مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل پرون امریکا جخته تایید کړه چې ورمرو طالبانو د جانی خیل ولسوالی نیولې ده. د پکتیا چارواکي او طالبانو یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې دي. په کابل کې د افغانستان په امریکایي پانتون کې یو شمیر سنفونه بیرته پیل شوي دي. په دغه پانتون باندې څلور ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ خونړی برید وسو چې پکښې د یو استاد او شپږ محصلینو په شمول دیارلس کسه ووژل شوله او شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. جمهور رئیس غني هم پرون دغه پانتون ته ورغلی و. د سوریې په شمال کې دوه وسلوالو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی او د کوردانو ترمنځ نښتې سوي دي. دغه دواړه د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه کې د امریکا متحدین دي. د ترکیې د اناتولیا خبری اجانس ویلي دي چې د کوردي وسلوالو په ورکټي برید کې یو ترکیه عسكر وژل شوی دی او درې نور ټپیان شوي دي. د سوریې د دموکراتو قوتونو ډله چې زیاتره کوردان دي او امریکا ملاتړ کوي ویلي دي چې د ترکیې جنگي الوتکو د جرابلس په جنوب کې په دوی باندې بریدونه کړي دي. د جرابلس ښارګوټی د چهارشنبې په ورځ ترکان ونیوي، خو داسې رپورټونه شته چې دغه ښارګوټی د سوریې د دموکراتو قوتونو د ډلې لخوا کنټرولېږي. تر اوسه پورې په نښته کې د ترکیې د عسکر د وژل کېدو نه بغیر د نورو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن بنګلاديش ته ولاړ سي. دا به د جان کيري لومړی رسمي سفر وي چې ډاکې ته کوي. د تورزم سره مبارزه د کيري د سفر د اجنډا په سر کې راځي. د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې پرون د امریکا د ملي امنیت ریاست د دیموکرات ګوند کاندید ته د امنیت په اړه معلومات ورکړل. دغه وخت نه چې هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه ټاکل شوی ده، د لومړی ځل دی چې دغه سره د امریکا ملي امنیت اساس معلومات شریکوي. په مسکو کې په مطبعه یا چاپخانه کې اور لګیدل دي چې پکې اولس کسان چې د قزاقستان قرغستان دي سپوزیدلي او مړه شوي دي. او د امریکا د فضائي ادارې روبارت د مشتری د سیارې مدار ته داخل شوی دی. دغه روبارت د مشتری د سیارې 4200 کیلومتر د پاسه دی. د ناسا ساینس پوهانو ویلي دي چې دوی خوشاله دي چې دا به لومړی ځل وي چې فضائي روبارت دغه سیارې ته دومره نږدې شوی دی، او دا به فرصت وي چې د نږدې نه په شمسي نظام کې دغه سیاره مطالعه شي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوونکو په دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړه. د آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.